ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوي. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2013 کال د جون 28 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخري خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو نجیب عامر ته چې د دې مهال خبرونه در واوري.
تړي مشاهید سدی او سدیو پاړه چنار ته د کډوالو واپسی پیل شوه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په تاجکستان کې مهم ملاقاتونه کړي او د امریکا ولسمشر په یوه نوي فرمان کې ویلي د کډوالو ماشومان د کورنۍ سره یو ځای وساتل شي. پورا خبرونه د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو څخه پړه چنار او سدی ته د بیځای شو کورنۍ د بیرته ستنیدنې لړۍ پیل شوې. چارواکو نن مشال ډیو ته ویل چې د زیارت په ورځ لس کورنۍ ستنې شوې او دا لړۍ به تر هغه روانه وي چې ټول بیځای شوي کورنۍ یادو سیمو ته ستنې شوې نه وي. سینیټر سجاد توري مشال ډیو ته ویل دوی د بیځای شو کډوالو د واپسې لپاره لډیرې مودې راهیسې هڅه کوله.
او پرون چې په واپسي وشوه د اهلي سنت او نن اهلي تشریح سدې ته واپس شول چې دا 87 کې ډیسټریسي او دا ډېر قابل تحسین انتام او دې به ټول سیاستونه خوشاله ځکه څنګه پر کنار کې یو ویلکم کړی او د فینل په سدې کې د کوم پروګرام شو دي بیا ویلکم وکړو.
د سدی او پړه چنار څخه په 2001 کال کې د مذهبي تشدد له وجې د شیعه او سنی مسلک سره تړاو لرونکي زیات شمیر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د پخوانیو قبایلي سیمو یو شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دې هم د جولای په 15مه د صوبایي اسمبلی انتخابات ترسره شي. دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د متحده قبایل ګوند لخوا په بلل شوې احتجاجي مظاهره کې شوې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي غړي هم شامل وو. د یاد ګوند مرستیال مشر حبیب نور اورکزي مشال رډیو ته ویل
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو. تر اوسه پرې بناسي چې تر څو را پرې د قبایلو صوبایي الیکشن اعلان نه شوی ټول پرې ان شاء الله موږ نه اوچتي کوم.
د پاکستان حکومت د فاټه په خیبر پښتونخوا تر ګډولو وروسته ویلو چې په دې سیمو کې به د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات د 2019 کال په پیل کې وشي. هلته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ضابطه اخلاق جاري کړي دي. یاد ادارې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هیڅ امیدوار به په خپل انتخاباتي کمپاین کې د غیر متعلقه خلکو تصویرونه نه لګوي او نه به هم د انتخاباتو کمیشن لخوا تر خپره کړي چوکاټ لوی بینرونه او پوسټرونه چاپوي. کمیشن ویلي چې که کوم امیدوار لدی خوونو سرغړاونه وکړنو پر ضد به کاروي وشي. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله وایي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په چارو خبرې کړي. له دوشنبه د مشال راډیو خبریال وایي عبدالله نن سهار هغو افغان خبریالانو ته چې له ده سره دوشنبه ته په سفر کې ملګري دي وویل چې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په دې اړه چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پر روانو هڅو کې سر ولوبول شي خبرې وکړي. عبدالله وویل ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په کتنه کې د انرژي په چارو خبرې کړي. د حکومت اجرائی رئیس چې د اوبو په اړه په یو سیمه ایز کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی نن بعد د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 16 یو فرمان جاری کړی چې په بندیخانو کې به کډوالي کورنۍ یو ځای ساتل کیږي. نوموړي دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې نړیوالو مشرانو د بشري حقونو ډلو په دې خبره سخت اعتراضونه وکړل چې له کډوالو کورنیو څخه ماشومان جلا ساتل شوي. د امریکا ولسمشر وایي هغه د کورنیو په جلا کولو خوشاله نه دی. نوموړي وړاندې وویل چې د دوی انتظامیه به د هر هغه چا په وړاندې هیڅ تحمل ونه لري چې په غیر قانوني توګه د دوی پر جنوبي پوله وروړي. دا روښانه شوې نه ده چې د هغو 2300 ماشومانو برخلیک په سوي چې تیرې مه میاشتې له 15مې د جون تر 9مې د خپلو کورنیو او یا هم سرپرستانو څخه پر پوله د وړېدو پر مهال جلا کړل شي. پر پوله له کورنیو څخه د ماشومانو د بیلولو د پلان پلویانو ویل دا ګام ځکه اخیستل شوی چې په غیر قانوني ډول د وړېدونکو کډوالو حوصله شکنی وشي. خو د ټرمپ دغې پالیسۍ په کور دننه او د باندې اعتراضونه راوپارول او په خپله د ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا هم غندنه وشوه. ایرانی رسنۍ وایي یو وکیل په دې تور نیول شوی دا چې ویلی وو د دریو پولیسو افسرانو د قتل په تور په روانه ونه کې د اعدام کړل شوی صوفي تن څخه په ناسم ډول اعتراف اخیستل شو. نیمه سرکاري فارس خبري اجانس لیکلي د زینب طاهری خلاف پرون ورن جاری شو، ځکه چې دا اجانس په وینا هغې د دروغو بیان خپور کړی وو او په آنلاین ډول یې دا پروپیګنډا کوله چې د محمد سلاس په نوم کس بېګنا اعدام کړل شوی دی. یو 50 کلن محمد سلاس د جون په 13 نیټه په تهران کې اعدام کړل شو. نوموړي ته وروسته له هغې دغه سزا ورکړل شوه چې د پولیسو او صوفي ډلو ترمنځ د شخړې پر مهال د دریو پولیس افسرانو پر وژنه مجرم وپېژندل شو. زینب طاهری په عام محضر کې د ایراني چارواکو دغه ګام غندلی و، ویلي وو چې دا یو غیر منصفانه پرېکړه وه. روسته خبر ده فوټبال لنړی. د فوټبال نړیوال کپ چې په روسیا کې ترسره کیږي، په لړ کې به نن هم درې لوبې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې چې لږه شیبه پس شروع کیږي، ډنمارک له استرالیا سره، په دوهمه کې فرانسه له پیرو سره، او په درېمه لوبه کې به ارجنټینا د کروشیا پر وړاندې لوبه وکړي. پرون پرتګال مراکش ته، یوراګوی سعودي عربستان ته، او اسپین ایران ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای خو سپام وکړئ د هوا حال او د کرنسی باید.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؼنډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.70 روپۍ او په 1.20 روپۍ د متحده عربي امارات درهم په 2.40 روپۍ او په 2.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ او په 1.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دارنګ په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې 10.5 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ په دې موضوعاتو راپورونه لرو. پاکستان د تیر اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قربان مثبت ګام بللی دی. کلونه وروسته د کورمې څخه د بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. یو تن چې خپل کور ته ستون شوی دی وایي:
ډېر خوشحالي خپل غور مدی خپل پیدایش ملک مدی دا مومر دا غانګل تا خاک دیو دی مو اصلي پلار می کا زمتا دی وطن مدی.
تو پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دي. په دې حق له د سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟ د انګریزي جبې ورسپانې ډان چلوونکي وایي دوی ته د دغه ورسپانې د ویش په برخه کې خنډونه دي. او یو وخت و چې د نوخار او درګۍ په منځ کې به اورګاډی چلېدو، خو اوس یې هم خلک یادوي او د بیا بحالېدو غوښتنې کوي.
دا سټیشن به آباد او مخلوق د خدای تعالی به چلېدل دی نه خلکو ته پکې سهولت هغه ټول سهولتونه ختم شو. که دننه به بره تلې درګۍ مرګۍ ته ډېرې به سهولت بدلې اوس تکلیف دی.
او د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو یو شمیر کسانو پرون په اسلام آباد کې د کړي احتجاج حال درکو. نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. اوس هم راځو د دې خبرونې اولنی راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ورکوټ اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند یو مثبت پرمختګ و، او پاکستان د داسې ګامونو نه صرف مرسته بلکې هرکلی هم کوي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولا فضل الله د وجنې په حقله د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل وویل د نوموړي د وجنې خبر نه صرف د ټول ملک بلکې د هغې کورنۍ لپاره یو ښه زیری دی. د چا چې خپل خپلوان د یادې ناقانونه ډلې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وا په افغانستان کې د امن او قلارۍ په حق له د پاکستان دریز ډیر واضح دی. افغانستان کې امن د افغانانو په مشرۍ او واقع کیدونکو خبرو اترو د لارې راتللی شي او دې لړکې پاکستان هر قسم مرستو ته تیار دی. د نوموړي وینا وا د اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند یو مثبت پرمختګ وو او پاکستان یې هرکلی کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جوړې کړې شوو کاري ډلو په حق له د یہ پختنی پہ جواب کی دا ڈاکٹر محمد فیصل وینا وا
افغانستان پاکستان فائنلائز دی افغانستان پاکستان
د امن او سوکالی لپاره پاکستان او افغانستان په 14 د مئی ته دواړه خیزه همکاریو پلان بشپړ کړو او د لړکی 15 کاری ډلې جوړې کړې. د کومو ترمنځ چې ملاقاتونه هم شوې دي ته دوه ملکونو ترمنځ په فوزی کې جوړې کړې شوې کاری ډلې په ډومبي ملاقات کې دا فیصله کړې و چې پاکستان او افغانستان په کابل او اسلام آباد کې خپل لایزان افسران تعینات کوي. ذکر دا چې د اپریل په شپږمه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل تتللی وو او هلته یې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي. له دغې وروسته د مئی په 14 نه صرف د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د پاکستان خارجه سیکرتری تهمینه جنجو سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو، بلکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنو چارو وزیر ویس برمک او استخباراتي ادارې این ڈی ایس معصوم ستانکزی د جون په 19 او د مئی په 20 د پاکستان سفر پر مهال اعلی فوزی او سیاسي چارواکو سره لیدلی او د خپل منځي کاری ډلو راشه درشه تیزولو او امنیتی مرستو په زیاتولو خبرې کړې وې. د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کابل سفر په حق له د ډاکټر فیصل وینا وا چې دا ډیر مهم سفر وو او دواړه ملکونه سره په دې سلا شو چې خپل منځي همکاري او پلان به په صحیح توګه عملي کوي چې ګټوري نتیجې راووزي. په 12 جون جنرال قمر جاوید باجوا د خارجه سیکرتری او د استخباراتي ادارې ISI مشر سره کابل تتللی وو او د افغانستان مشر ولی سره د دوانو ملکونو په اړیکو، سولې او د امنیت په چارو خبرې کړې وې او د فوز مشر وینا وا چې د افغانستان حکومت سره به خپل هر قسمه مرستې جاری ساتي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولا فضل الله د وجنې په حق له ډاکټر فیصل اویل د نوموړي وجنې خبر نه صرف د ټول ملک بلکې د هغه کورنیو لپاره یو ښه زیری دی. د چا خپل خپلوان چې د یادې ناقانونه ډلې د ترهګرۍ په پیښو کې وجلې شوي وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بدامنۍ او فرقیزو نښتو له وجې د پاړه چینار او سدې نه بې دخله شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شوي او د چارواکو په وینا چې لومړی پړاو د پاړه چینار په لومړي پړاو کې پاړه چینار ته لس کډې ستنې شوي دي او له دې وروسته به دا سلسله روانه وي تر څو چې ټول بې دخله شوي کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شوي نه وي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پړه چینار سدې ته بیرته تلونکي او مشر مشل ریډیو ته وویل چې دوی ډېر خوشحاله دي چې ډېر موده پس یې خپله خاوره ولیدله او د خپل ورونو سره بیا یو ځای شول. مشال ریڈیو سر خبرو کې د پړه چینار سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري مشال ریڈیو ته وویل چې دوی له ډېر مودې راسې لګیا وو چې دا شخړه هواره شي او دا بے دخله خلک خپل کورونو ته ستانه شي. د نوموړي په خبره چې په پړه چینار کې دوی د خپل سنیانو رونو او دارنګ د سدې خلکو مشرانو د اهلي تشیع او تود هرکلی وکړو.
خوشحال سره مخ کیا قابل تحسین اقدام دی به ټول سیاستونه خوشاله لکه څنګه پر کینار کې ویلکم کړي او د فینل په صدې کې د کوم پروګرام شو دي کې ویلکم ورکړو.
د ذکر د په کال 2009 کې د پاړه چینار او کرم ایجنسی د صدې سیمه یو شمیر اهل تشی او سنی قبایل او هغه وخت د پاکستان بیلا بیل سیمو تکړه وکړه چې کله مذهبي تشدد زیات شو او د دوی ژوند د خطر سره مخ وو. د دوی په وینا چې دوی د امن لپاره کډک کړي
د پاړه چینار او صدې ته د ورستنو شو خلکو په اړه رپورت مو واوریدو او د دې موضوع د لا روښانه کولو لپاره زمنګ همکار عبدالحی کاکړ په پاړه چینار کې د تحریک حسینیه او توري بنگشو مشر حاجی نور محمد سره مرکه کړي او په سر کې په پاړه چینار کې د ځینې سنی کورنۍ د ورتک په اړه ترې پوښتنه کړي ده.
پرون مزایز دا مخکی مو دا تجویز برګبیر سی پی سیب دا تجویز جوړ کړو کنه اهل سنت ولا کسان مو مزایز اول سی بخلو دا پرچینار کی آبادی کی کنه او څه کسان مو مزایز صدیق بل او کورو ته بچی کنه اټول د زیشوال او تی پاک سره مزایز اهل سنت پرون مو سره مو سره مولانا یوسف وی او گروپ او سره نورا مشران دا مخا عزت سره آکسان برگیدیر سیب و پی سیب و نگرانه بانده دا طول کام دا مطلعه سه مخا عزت سره راوستل مطلعه سه پا پرشینار تا
شاو چوم ری خاندانونو
نو تقریبا مطلعه دس و که بار اندور خاندانو
نو دا چوم ری کلونو بعد دوی خپلو کورونو تراغو دوی خپل دا پرشینار دی دا خلط دا
2007 نه 2007 نه ونی سه دا او سه پوری ماجیرو
وجه چو آغا ولی ماجیر سو دوی
آغا واجن دا واسه مدرسه دغه کې بز نیو مدرسه دغه کې طالبان او هو بعد حالات کو نشوي کنه
شای یعنی تاسو واسه چې هغه وخت چې کم طالبان راغو ال سنت او چې کم ال تشی بیا طالبانو جګړه سو نو کم سنیان په پاړه چنار کې واغه لاړل خپل کورونه پېښول اوس بیا واپس را
اندسي جګړه وشواله 2007 کې کنه دغه ماغه مهاجر ماغه دغه کې مو مه 35 سال مدرسه مودل کې ولمنه جوړتل
شاجی نورمت سیب چمر خاندانونه ماجر سو
نو دا تا دا کومه ته نه زمونږ څه تر دې هم تقریبا مزه څه د سیټي کې څه کوم سره سره وکړه دا 1200 ته جوړه 1000 پورې مسلې دا که څون ماجر سو
یعنی د په صدا کې څه کم خلک آباد او هغه اهل تشیو هغه هم بیا د التسونیان زیات په تعداد کې ته یعنی پرون تاسو ته اهل سنت سپاره چنار کې زیاتره اهل تشهیدی هغه کم خلک چې ماجرسي او هغه پرون لاس کورنی دلته راغي او چې کم لا سدي ز چرت ډیر سنیانو تعداد زیات دي او لاغه ځای ځخه اهل تشهی به کورسي په جنگ جګړو کې هغه اوس واپس للی دي څومره کورنی دي چې هغه اوس واپس نن تللی دي
اغه اوس مدرسه شپږ وخه ولر دي نو بنل مدرسه دا که څون وبیا یو ځای ته ان شاء الله ورو ورو دا اول سټیپ دی ان شاء الله برګیر صاحب او پی صاحب دا کوشش کوي چې مدرسه نور هم د ستره مهاجر شي دا ټول خپل خپل ځای ته ځي.
په پاړه چینار کې د تحریک حسینیه او توري بنگشو مشر حاجی نور محمد وو چې زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ پښتنې جواب ولې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضبط اخلاق جاری کړی دي چې پکې پر امیدوارانو مختلف محدودیتونه لګول شوې دي. کمیشن وایي چې څوک د دې خلاف ورزي وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي خو ځینې ګوندونو د ضبط اخلاق په ځینو نقطو اندېښنې ښودلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د زیارت پروز د پاکستان د ټول ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابط اخلاق جاری کړي چې پکې ویلي راتلونکو اوټونو کې برخه اخیستونکو امیدواران به په خپلو بینرو او پوسټرو باندې د غیر متعلقه کسانو تصویرونه نه لګوي. دا شن به په پیناپلیکسو او هورډینګ یا غټو بوډونو هم پابندي وي او د الیکشن کمیشن لخوا چې د پوسټر کوم ناپ یا سایز ټاکل شوی هم داغي به اجازت وي. په دې مو کې الیکشن کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته حکم ورکړی چې په دې ضابطه اخلاقو باندې عمل وکړي کني پر ضد به یې کاروایی کیږي. د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې سیاستوال او تجزیه کاران څه وایي؟ مشال ریډیو چې د عوام نیشنل پارټۍ د ویان زید خان نو پوښتل نو هغه وایي باید چې الیکشن کمیشن د دارنګ بندیزونو پر ځای په پاکو صافو ټول ټاکنو کولو باندې توجه ورکړي. نوموړي وایي
جاری کول نو
ہمدارنگ د جمعیت علماء اسلام فیڈ علی پخوانی د قومی اسمبلی غلی شاید اختر علی پدی حقلا مشال ریڈی ہوتا ہوئی پیخور کی سیاسی و قانونی چارو تجزیہ کار وکیل نور علم مشال ریڈیو تو ویل پکار دا چی ددی سرا سرا چپ سوشل میڈیا باندی دیو بل پر ضد کم خبری روانی دی چپ آگے ام بندیز و لگول شی نموڑی زیادہ کڑا
غیر متعلق کسان دی اور غیر متعلق کسان دی تو وہی جکہ دا پاٹے صدر بھی یا ایلوی دا اغینا علاوہ تاسو دا یو سڑی اغنشی لگولی چپا اغی کی مخوانے کم مجھر آدم دی تو اس اغدا پاٹے اغی چیزی سرکاری تو ہوں گا بانے کی دیس پریزیڈنٹ نہ دیش دا اوی چی دا اغی تصویر بم تاسو نے لگوی پا اغی بانے پر نم دیش بانے تو اغی تاس الیکشن لا لان دی چی دی بین الائی کی گی دا اغی خلاف ایپا یار کی دی چی دا اغی خلاف چی دی
د ذکر دا پا پاکستان کی با عام ٹول ٹاکنے کال 2013 دا جولائی پا 25 نیٹا کی گی او دی الیکشن کمیشن وینا دا چی دی لڑکی ٹول تیاری نیولی
اوس هم راځو د الیکشن په موضوع یو بل راپور ته د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره د جمع کړو ځنو مشهور کسانو کاغذونه رد کړی دي خو داسې امیدواران هم شته چې کاغذونه په یو حلقه کې منظور شوی او په بل کې رد شوی دي دا چې د کاغذونو د رد کېدو یا قبل دو وروسته کومه مرحله راځي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې درکو د پاکستان د یو شمیر مشهورو څیرو د راتلونکو ټاکنو لپاره جمع کړي کاغذونه رد شوي دي په دې کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د ام کیو ام پاکستان د رهنما فاروق ستار سردار مہتاب او عائشہ گلالی نمونہ شامل دی بلخواتا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د یوې څخه د زیاتو حلقو لپاره د امیدواری کاغذونه جمع کړي او د ان 35 نه علاوه په نورو حلقو کې د هغه د امیدواری کاغذونه اړوند ریټرننګ افسرانو قبول کړي دي دا چې د یو امیدوار کاغذونه په یو حلقه کې منل کیږي او په بل کې رد کیږي په دې اړه د قانوني چارو کارپو قاضی انور وای دا ممکنه ده او هغه امیدواران چې کاغذونه یې رد شوي دي د دې فیصله په خلاف الیکشن ټریبونل ته تلل شي د قانونی چارو یو بل کار پو قادر خان ایڈوکیٹ وای کداسی امیدواران پاتیشی چې د هغوی کاغذونه لیوی حلقی قبول او لبل مسترد شوی وی او بیا په الیکشن ټریبونل کې هم د هغوی کاغذونه همداسې رد پاتیشی نو دا بیا د هغی امیدوار لپاره ستونزې جوړوي ځکه چې دلته دا پښتنه راولړیږي چې څنګه یو امیدوار په یو حلقه کې صادق او امین دی او په بل حلقه کې نه دی
الټیمیټلی بمدا کیږي چې یا به دا په پورا پاکستان کې بحالی کی یا به مسترد کیږي دو سیزن شي ولې چې دو قانون خو نشي څه ده لکه پرویز مشرف چې دی هغه خو مفروض سره خو خپل فهم د کولې نشي فاروق ستار هغه په دې مسترد شي ویلي چې فاروق ستار باندې دوه اف آی آر وي هغه کې هغه مفروض هغه په هغه فارم کې دا نه دي لیکلي چې په ما باندې دا د کی سنو شاعر خاصان عباسی چې دی هغه د ما خیال له هغه ډول نشنلټی ده دا په دې خبرو ده هغه فارم کې چې څه څه ده نه تاسو کړی او دا هغه ستا خلاف ثبوت دی کنه چې تا دروغ وي نه فارم خو به بیا مسترد کیږي
د قادر خان ایډوکیټ په خبره هغه امیدواران چې کاغذونه یې په وړه نیمګړتیا رد شوي وي د انتخاباتو په ټریبونل کې د هغه د بیا قبولي چانسونه زیات وي خو هغه امیدواران چې الیکشن ټریبونل کې د اپیل وروسته هم کاغذونه منظور نشي نو هغه بیا له هغې حلقې په ټاکنو کې د برخې اخیستو جوګه نه پاتې کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه امیدواران د جون تر 28 د رد شوو کاغذونو په اړه اپیل کولی شي. همداراز د جون په 28 د الیکشن ټریبونل د فیصلو اخري ورځ ده او د جولای په 25 به په ټول پاکستان کې عام انتخابات کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دے ہلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
د پاکستان تر ټولو پخوانی د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان چلون کې وای دوی ته د دغه ورځپاڼې د ویش په برخه کې خندونه او ستونزې لا هم موجود دي چې لکه بلې یاد ورځپاڼه خپل لستونکو ته نه رسیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی ادارې او د پاکستان لپاره د بشري حقوقو تنظیم ډان اخبار او نورو رسنیو ته په ورپېخ حالات تشویش څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د چهارشنبه په ورځ د ډان ورځپاڼې د چلوونکو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې که یاد ورځپاڼه څوک وړي او یا یې خرڅوي نو دغه خلک ګوښل کیږي او زورول کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیې پی ایف یو جی مرستیال مشر بخزاده یوسفزی د جون په 9 له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل ډان ورځپاڼه د تیرې میاشتې راهسې د سند، پنجاب او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې خپلو لستونکو ته نه رسیږي. نوموړي د یادې ورځپاڼې رسوونکو ته د ګواښونو او د دوی د زورونې د پیښو غندنه وکړه او وی ویل چې په همدې موضوع د خبریالانو اتحادیه په نږدې راتلونکو کې غونډه لري.
دا یو ډېر لوی میسج دی، پیغام دی چې یاره که تاسو داسې خبره کیږي نو دا دا مشکلات تاسو ته وي او دا دا چیلنجز به وي، دا دا رکاوټونه به وي، دا دا پریشانۍ به وي. زمونږ مخامخ زه مزمت هم کوم او انشاءالله خپل آخري هدف ورزو او کوشش به هم کوو، هلې ځلې به هم کوو.
نوموړي وویل که چېرته یوه رسنۍ کومه نیمګړتیا هم وکړي نو د دې لپاره اړوند ادارې شته چې د هغې له لارې یې احتساب کېدلی شي. خو دا ډول بندیزونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پوښتنې راولاړوي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ډان ورځپاڼې ته د ویش په برخه کې دا خنډونه څوک جوړوي او نه هم ډان ورځپاڼې په خپله خپره شوې اعلامیه کې د چا نوم اخیستی دی. خو یادې ورځپاڼې لخوا نگران وزیر اعظم چیف آف آرمی سټاف او چیف جسټیس ته خواست شوی دی چې په دې برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو سازمان یا HRCPY دوی ته هم داسې شکایتونه ترلاسه شوي چې پکې یو شمېر سیمو کې ځینې خلک د ډان ورځپاڼې بنډلونه لګاړو ښکته کوي او هغه رسیدګۍ ته نه پرېږدي. د یاد کمیشن د سند څانګې وایس چیرمین اسد اقبال بټ د چهارشنبه پر ورځ مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې رسنیو ته په ورپېخ صورتحال HRCPY ته تشویش دی. دا یوازې د ډان اخبار سره نه کیږي، که وګورو د جیو ټی وی سره هم داسې شوي دي او دا ډول پیښې ورو ورو زیاتیږي. په جنګ ګروپ هم داسې فشارونه واچول شو او هغوی مجبور شو. اوس په ډان اخبار هم هغه فشارونه راوړل کیږي. ډان آزاده ورځپاڼه ده او په دې فشار راوړل دا معنا لري چې خلکو ته په ملک کې د روان اصلي حالت پته ونه لګي. اسد اقبال بټ وویل ډان ورځپاڼه 2-3% خلک لولي، خو ځینې عناصر نه غواړي چې دغه لږ شمېر خلک هم له هغې حالته خبر شي کوم چې په ملک کې روان دی. د هغه په وینا دغه عناصر غواړي چې په میډیا کې هغه تصویر پیش کړي کوم چې دوی جوړ کړی دی او له حقیقته لرې دی. په ډان ورځپاڼې د تقسیم په برخه کې دا بندیزونه د تیرې یوې میاشتې راهسې روان دي. په دې موضوع د خبریالانو او بشري حقونو نړیوالو تنظیمونو هم وخت په وخت تشویش څرګند کړی دی. خو بل طرف ته د پاکستان حکومت بیا دریز لري چې دوی په رسنیو نه یوازې بندیزونه نه لګوي بلکې د بیان د ازادۍ لپاره هر کال پیسې هم مصرفوي.
جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
والمانا اخر ستی مانا
حلی کچی تیر دی نبازی پام کبا
الوی گرگن سا
صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی نو چې پام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته خوږی او په اوس هم په پیښور کې 15 بجې شوې دي د خبرونو لنډې زورو
خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه پړه چنار او سدی ته د بیزه شو کورنیو د بیرته ستنیدنې لړۍ پیل شوې د زیارت په ورځ لس کورنۍ ستنې شوې په 2001 کال کې د مذهبي تشدد ته وجه د شیا او سنی مسلک سره تړاو لرونکي زیات شمېر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته وویل د کمکي اختر پر مهال د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان یو مثبت ګام او مهم پرمختګ و چې پاکستاني هرکلی کوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ضابط اخلاق جاری کړي چې تر مخې به امیدوار اجازه نه لري چې پر خپل پوسټر د بل چا عکس هم چاپ کړي همدارنګه ورته ویل شوي چې پوسټرونه او بینرونه به هم په ښودل شوې کچا خپروي کمیشن ویلي چې که کوم امیدوار له دې لارښوونو سرغړونه وکړه پر ضد به یې کاروایي وشي ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د هغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې لیدکته وکړي نوموړي پرون په تاجکستان کې د یو کانفرنس پر مهال د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره هم وکړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 6 یو فرمان جاری کړی چې په بندیخانو کې به کډوالي کورنۍ یو ځای ساتل کېږي نوموړي دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې نړیوالو مشرانو او د بشري حقونو ډلو په دې خبره سخت اعتراضونه وکړل چې له کډوالو کورنیو څخه ماشومان جلا ساتل شوي د فوټبال نړیوال کپ په لړ کې همدا شیبه په روسیا کې د استرالیا او ډنمارک ترمنځ لوبه روانه ده لوبې تر 28 منټه پورې ډنمارک یو ګول کړ په دویمه لوبه کې فرانسا له پیرو سره او په درېمه لوبه کې به ارجنټینا د کروشیا پر وړاندې لوبه کوي
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې نجیب امیر وړاندې کول او اوس هم په زمنګ همکار په اسلام آباد کې د ځینی پاکستاني یو ورځپاڼو اداري لوستې دي چې مهمه برخه دراوري
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي چې په د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د اختر میاشت لیدل یو مسله جوړه شوې او دا ځل هم په خیبر پښتونخوا کې عام خلکو د جمعې په ورځ او سرکاري خلکو د خالی په ورځ وړو کې اختر ونمانځو د ادارې په خبره په پیښور کې صوبایي رویت هلال کمیټي وایي چې مرکزي کمیټي د دې شهادتونو ته اهمیت نه ورکوي نو دا د اختلافاتو مسله هله هواري دي چې د پاکستان علیمان په دې اړه سینسی لارخ پلکړي اداریه په اخر کې لیکي د شوال او د روجې میاش په لیدو کې د موسمیات محکمه د مرکزی رویت هلال کمیټې مرسته کوي او د دې په وینا چې د شوال یا اختر میاش د زیارت پورس پیدا شوي وا نو په کار ته چې د یادې کمیټې غړو سینسی اصول ته توجه ورکړې وي او د دې سره سره باید چې د دې مسلې د مستقل حل لپاره راتلونکي کې د سینسی ثبوتونو پر وړاندې کې فیصله وکړي شي د اردو ژبې ورسپنه جنگ خپل اداریه کې لیکي دا ځل الیکشن کمیشن د پاکو صافو ټول ټاکنو کولو لپاره د امیدوارانو معلومات په ویب پاڼه د خپرولو فیصله کړي چې له کبله به د دوی ټولي اساسي ولستا هم سرګند شي ادارې وی لدی وړاندې به الیکشن کمیشن هم د دې فیصلو نه ډډه کوله خو اوس چې فیصله کړي نو امیدواران به هم خپل معلومات سم ورکوي ځکه که څوک ناسم معلومات ورکړي نو دا یره ده چې څوک هم دا معاملې عدالت ته وړلې شي ادارې اخري کې لیکي چې همدارنګ د رښتیا او یا سم بیانې دا سلسله روانه پاتې شو نو لکه بل به خپل منځي شکونه ختم شي او لدی به د امیدوارانو سره سره عام خلکو کې هم دا احساس پیدا شي چې که بیان حلفي وي او که غیر حلفي وي چې کرا او سم وي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو کې مشرق پرس پن خپل ادارې کې لیکي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دوه اعلان رستو نگران وزیر اعلی د دې عمل مخ په وړاندې بوتلل لپاره ټاسک فورس جوړ کړي ادارې وړاندې لیکي دا عمل د نگران حکومت په کارونو کې خامخا یو اضافه ده د کوم چې د سره ضرورت نه وو او نن نگران حکومت ته د اختیار تر لاسه دي چې دا رنګ فیصله وکړي ادارې زیاتوي د نگران حکومت دا کار وی چې په پاک پاکو رنو ټول ټاکنو کولو کې د الیکشن کمیشن مرسته وکړي، نو په کار د چې نگران حکومت تر خپل ذمہواریو ځان محدود کړي او د درنګ فیصلو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې دوه مقالو ته کتنه لرو. ورځپاڼې لیکي د افغانستان لپاره نومول شوی د امریکا نوی پوځي کمانډر د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کړې دي. بلخوا د دې ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په جمو کشمیر کې د واکمن ائتلاف ماتېدو او د هغې اثراتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده دروري.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان لپاره نوی نومول شوی امریکایي پوځي جنرل د نهې په ورځ د امریکا د سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې تر هغې به د افغانستان د جګړې یو مهم پړاو ته د رسیدو خبره ونه کړي تر څو چې داسې سنخې نه وي لیدلې. لیوټنن جنرل آسټن سکاټ میلر ویل په دې اړه یوه حتمي نیټه یا ټاکل شوی وخت نشي په ګوته کولی، خو امریکا باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې دا یې له مفاد سره سمه ده او د ترهګرو ډلو د حمله ماتولو لپاره هم مهمه ده. ورځپاڼه لیکي د میلر تصدیق غونډې په وخت یو شمېر امریکایي سینیټرانو د هغه خدمتونه وستایل. د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام د غونډې په وخت له هغه نه تپوس وکړ چې پخوا کله زخمي شوی خو نه. میلر وویل چې یو ځل په 1993 کې د موغادیشو په جګړه کې زخمي شوی و. د هغه عملیاتو چې په فلم او کتاب بلیک هاک ډاون کې یې ذکر شوی دی. بیا لس کاله پس د عراق په جګړه کې هم زخمی شوی و. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په یو بله مقاله کې لیکي په جمو کشمیر کې د نازک ائتلاف په ماتېدو سره دغه ناکراره سیمه د مرکزي حکومت واک لاندې راتلو ته نږدې ده. ورځپاڼه لیکي دا لومړی ځل و چې بھارتیا جنتا پارٹی د هیواد د مسلمانانو په یوازیني اکثریتي ریاست کې په واک کې و. دغه سیمه کې اسلامي بیلتون پال تحریکونه شوي دي او د یوې اوږدې مودې لپاره پکې پوز هم موجودګي لرلې ده. ورځپاڼه لیکي دغه ناکراره سیمه چې له پاکستان سره سرحد لري پکې ډېره موده ناامني او وسلوال یاغیتوب پاتې شوی دی. د جمو کشمیر مختلفې برخې د هند او پاکستان تر انتظام لاندې دي. دواړه هیوادونه د دغه سیمې دعویدار دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د مسلې د هواري او حل موندلو ژمنه کړې، خو د ائتلاف پرېښودو د ګوند فیصله ښایي یوه اشاره ورکوي چې د 2019 کال د انتخاباتو مخکې به یو سخت دریځ مخې ته راشي. د هند حکومت د اتوار په ورځ وویل چې د دوی په وینا د ترهګرو خلاف ټول ضروري ګامونه پورته کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بی پولی خبریالانو تنظیم یا ریپورټرز وداوت بارډرز په افغانستان کې د طالبانو لخوا رسنیو ته ورکړی غوښونه غندلې دي. د تنظیم لخوا په خبره شوی یو راپور کې په افغانستان کې په جنگ کې پخکې لوغاړو غږ شوی دی چې خبریالانو ته د زیان نه رسولو په ژمنو دی عمل وکړي. د دې راپور مهمه برخه دروړو. د بی پولی خبریالانو تنظیم یا ریپورټرز وداوت بارډرز د جون په شلمه په خبره کړي یو راپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا رسنیو ته د ورکوړو دړکو غندنه کړې ده. په راپور کې راغلي دي په غزنی ولایت کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو لخوا د طالبانو د شریعت غږ په نامه د پراپګندې د یو مرکز په نخښه کولو وروسته د جون په 12مه طالبانو په دغه هیواد کې موجودو رسنیو ته غوښنه کړې دي. په راپور کې د دغه تنظیم د افغانستان د څنګه مشر رضا موینی لخوا ویل شوی چې په افغانستان کې په جنگ کې خکېلي حکومتي او وسلوالې دواړه غاړې باید خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پکې خبریالانو ته د زیان نه رسولو ویل شوی دي. په ولسی ځایونو او خبریالانو حمله د جنگي جرمونو په زمره کې راځي او په دې حق له بعد خبریالانو تنظیم په بهر نړۍ او په تیر بیا په قطر کې د طالبانو له دفتر سره هم اړیکه نیسي. په راپور کې ویل شوی دي چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان رسنیو ته غواښونه کوي. د 2015 کال په اکتوبر کې هم طالبانو دا ډول غواښونه کړي وو او بیا د دې غواښونو خواوشا درې میاشتې وروسته په کابل کې د تلو ټی وی د کارکوونکو په ګاډي د ځانمرګي برید په نتیجه کې د رسنیز مرکز موبي ګروپ او کارکوونکي وژل شوي وو. ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز په خبره کړي راپور کې طالبان د بیان د ازادۍ دشمنان بدللی دي او زیاته کړې ده چې طالبان غواړي په خبريالانو د حملو او غواخونو لالارې کرا او شفافو معلوماتو د رسولو مخه ونیسي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د 2014 کال له شروع راهسې تر اوسه 6 خبريالان او یا هم د رسنیو سره کارکونکي د طالبانو او داعش لخوا وژل شوي دي. افغانستان د بیان د ازادۍ د پلوه د 180 ودونو په لیست کې په 148 نمبر دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو یو شمیر کسانو پرون په اسلام آباد کې احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد د نورو برخو په شان د دوی د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د جولای پر 15 وشي. د دغې سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو په مهال دا فیصله شوې وه چې د دې سیمو د صوبایي اسمبلی انتخابات به د 2019 کال د جنوري په میاشت کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې د قبایلي علاقو نه راغلي یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو وروسته حکومت دې په یاد سیمه کې د قامي اسمبلی سره سره د صوبایي اسمبلی لپاره هم ټول ټاکنې وکړي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو په بل کې ویل شوي وو چې په قبایلي علاقو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې د 2019 کال په لومړیو میاشتو کې کولای شي. د دغې احتجاجي مظاهرې تابعا متحده قبایل پارټي کړې وه چې پکې جماعت اسلامی او عوامی نیشنل ګوند نه علاوه د ځنې نورو تنظیمونو غړو او په ګڼ شمیر کې د قبایلی سیمو نه راغلو خلکو ګډون وکړو. د متحده قبایل پارټی مرستیال مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل حکومت که غواړي چې قبایلی سیمې پرمختګ وکړي نو صوبایي اسمبلی سره سره بلدیاتی ټاکنې دې پکې هم پر وخت وکړي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو. اختر نه ډیر زمخ کې چې کلمو احتجاج وکړو د الیکشن کمیشن پاکستان مخکې دا خبره ورته ما وکړه کچېرې اختر درېمې ورځې پورې تاسو موږ ته مثبت جواب راکړو خو ټیک دی کچېرې رام نه کوو نو ان شاء الله ولعزیز 20 جون باندې به زه ټول قبایل اسلام آباد ته روانم تر اوله پورې به ناسي تر څو راپورې د قبایلو صوبایي الیکشن اعلان نوي شوی اوله پورې به ان شاء الله موږ نه وچتېږو.
د خیبر ضلع د جمرود سیمې نه راغلی بخت الله جان وایي په ټول ملک کې په 15 جولای انتخابات کېږي نو حکومت دې په سیمو کې هم په ټاکل شوي نیټه انتخابات وکړي.
موږ راغلي راغلي چې موږ د صوبایي الیکشن 15 تاریخ باندې وشي چې په کم باندې
انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د الیکشن کمیشن سره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو آخري نیټه 8 جون وو. خو د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور اپریدی وایي د ملک نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره که په 15 جولای انتخاب بادونه کړې شو نو بیا پاکي او رڼې ټاکنې کول به ډېر ګران وي.
موږ دا وایو چې دا قومي سیملې انتخابات چې دا یو قسم ته نیمګړی ووي او موږ ته دا خدشه ده چې وروسته دا انتخابات کیږي د صوبایي سیملې چې دې کې به ځانګړې ته ماحول برابر شي، دې کې به سرمایه استعمال زیات وشي، دې کې به اسلحې استعمال زیات وشي. نو موږ ځکه ډېر په زور او په شور سره دا مطالبه کوو چې د 2018 الیکشن
یادونه دا چې د فاټا اصلاحاتو بل 13 میاشت د پاکستان پارلمان، سینیټ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په درون اکثریت سره منظور کړی وو او د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو د کم وروستو چې قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 12013، 15315 او 15555.
نوخار نه تر درګۍ ملاکنډ پورې د ریل ګاډي تک د 13 کلونو راهسې د مسافرو او د 19 کلونو راهسې د مالونو وړلو لپاره هم بند شوی دی. د ریل ګاډي دا نظام د 16 کالو نه هم زیات د وړاندې د ډیفنس یا عسکري سامانونو وړلو د پاره انګریزانو هغه وخت جوړ کړی وو. د مردان ریلوی محکمې ځایی چارواکي وایي د دې اورګاډي نه به په میلیونونو ګټه دغه محکمې ته په لاس ورتلله، او هغوی خپلو مشرانو ته ویلي دي چې د ریلوی دا نظام د یو وار بیا شروع کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره شانواز ترکزی.
د نوخار نه تر درګې ملاکنډ پورې د ریل ګاډي تک د تیرو 19 کلونو راهیسې د مسافرو او 19 کلونو راهیسې د مالونو وړلو لپاره هم بند شوی. د دغه ریل ګاډي پټلۍ خو موجود ده، ولې دا سات پرې د پاسه په ځینو ځایونو کې واخره ختلي او په ځینو ځایونو کې د خاورو د لاندې شوی هم ده. د ریل ګاډي دا نظام د 10 کلونو زیات وړاندې د ډیفنس یا عسکري سامانونو وړلو لپاره د مشرقي انډیا شبکې یا ایسټ انډیا نومې د انګریزانو یوې کمپنۍ جوړ کړی و. فیروز خان یو ځای اوسیدونکی دی او وای
لاول د موږ د تبدل فرنټیر شوګر ملزو دې ته په دې کې د علاقونه غنی راتلل او دې له بکوې لم پکې راتلل دې نه بشیرم پکې زموږ د ټرین سرویس باندې تلل. فرټیلایزر چې کوم دی دا به زموږ ډیر راتلل لکه مردان ته تخبه ته اتیانو سیشن ته نو په دې باندې زموږ ډیر سرویس په مختلف قسم دغه پکې راتلل.
د درګې او تخبه د سیمو ولس په دریلګاړي په دې سټیشنونو یا اډو کې مزدوري کوله. دوی وای چې لرګي به هم زیات پکې وو، ولې مسافر چې د ملاکنډ سوات دیر او باجوړ به وو نو هغوی به هم پکې تګ را تګ کاوه. یو ځوان اسدیار وای چې هغوی کله واړو نو د تخبوی دې سټیشن ته به ډیر راتلل.
خو یار موږ به چې دلته کې دې پټلۍ ته راووتلو ماشومان ډیر وخت خبره ده کنه، لکه کم سے کم د 10 کال نه لومبې دا خبره ده. په دې پټلو باندې به موږ دلته ډبې ولاړې وې را بللو لرګي به وو پکې اکثر دس بہو کسٹم کرے مزدوری در کو در تدا لرگی تے نرو ور جوی چ دل تک بہ خالی ڈبے وین پکے بہ ورن نو ہوتی ہو کہ بہ پتل بہ بل دروازہ پتی کچھ بل کہ بہ پتو بل دروازے تہ وخت کتے شو.
ناصر خان نے اس پنگیرے چے د تخبی پدی سٹیشن کدے تیرو چلویخ تو کلون رہسے د نگولی یا د خوراک مصالح خرچوی وای د تختبی بازار پہ ہا وقت کے نو خو سٹیشن خ آباد وو، مسافر خانے ہم پکی وی او د ہوی روزگار ہم خزیات وو. وہ سٹیشن غیر آباد شو او تخ بائی کی دکانوں زیاد شو نو دھاگو روزگار ہم کم شوے.
دا سٹیشن بابادو مخلوق دا خدای تعالی بچلے در دینا خلقو دا پکی سہولتو او طول سہولتونا ختم شو گردانا با برت لے در گئی مر گئی تا دیر با سہولت بدلے اس تکلیف لے جمعون دا حکومت ندا ڈیمانڈ نے چی دا ریل واپس با حال شی دا کروڑون رو بو ریل اسی دا پروت تیر پس مکا بانے دا روپ خوش ہے دے.
دا مردان ریلوے محکمہ سٹیشن ماسٹر سجاد علی مشاہد ریڈیو تو بول چی دا تخت بائی او دا در گئی دا سٹیشنونو میاشتنی گٹ با د 10 میلیون روپو زیاته وا. خو د زیاته کړه چې هغې خپلو مشرانو ته هم ویلي چې د ریلوې دا نظام یو وار بیا شروع کړي، ځکه دا د ولس غوښتنه ده. دی وایي ضروري ده چې د ټکټونو د اخیستو لپاره په دیر سوات او باجوړ کې کاونټرې جوړې شي چې هر تن خپه آسانه د ریلوې ټکټونه هم اخیستی شي او د ریلګاډي د تګ راتګ د وختونو هم خپه آسانه خبرتیا ولري. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، تخت بائی.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په خوست کې مدني فعالان او ځوانان له ګاونډي هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. دوی د سولې لپاره د افغان دولت وروستۍ هڅې ستایي او زیاتوي چې د اختر په درې ورځو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربندۍ لاندې د همدې هڅو نتیجه وه. فعالان وایي چې د افغانستان سوله د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لپاره په ګټه ده. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي کچېرې د سیمې هیوادونه او ګاونډیان د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي نو په دې هیواد کې سوله رامنځته کېدای شي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوستي فعالانو او ځوانانو مشال راډیو سره په خبرو کې وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
د عام ولس غوښتنه اوس دا ده چې نور دغه هیوادونه چې دلته په جنگ کې ښکېل دي دا چې هر څوک دي دا مو سولې ته په رښتینې معنا ژمن شي او دوی له افغانانو سره مرسته وکړي بلاخره دلته سول راشي.
افغان دولت له کوچنی اختر یو ورزلوسته د افغان سول او وسلوالو طالبان سره د اوربند په مسالو د خبرو لپاره د څو ورستیو سفرونو په دوام یو ځل بیا پاکستان ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی په ګډون یو پلاوی لیږلی دی. مدني فعال عبدالرؤف وفاول د ولس لخوا د اوربند پراخه هرکلی وښوده چې افغانان د سولې لیواله دي.
افغانان چې دی او د جنګونو ستړي شوي دي، اوربند چې دی ښه مثال کولی شو چې د ولسونو د پراخه هرکلی سره مخامخ شي. هغه سیمې چې یغ ځته هیڅوک نشول تللی، ازلی نښه کوه یغو سیمو ته د سار په بیه یغو سیمو ته دوی مزلې وکړي لوړل.
یو بل تن مدني فعال شیرین درمان وایي د سولې لپاره د افغان دولت وروستۍ هڅې خپلې مثبتې اغېزې لري، چې ښه مثال د اختر په دریو ورځو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګولو.
دا چې افغان دولت په وروستۍ کې د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي، دغه یو مثبته پایله لري. تېر ولسو کلونو کې لومړی ځل چې افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته د سولې وړاندیز وکړ، هغه هم ورسره د دریو ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. سوله د افغانستان د ټولو خلکو د هر فرد هیله ده او خامخا به افغانستان ته سوله درځي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ته نوي نومول شوي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره باید پوځي او سیاسي هڅې خوا په خوا مخکې ولاړ شي. همدارنګه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبه په ماښام د کابل په حضوري چمن کې له هلمند تر کابل پلي تللي د سولې د حرکت غړو ته وویل له طالبانو سره د قید او شرط پرته په ټولو مسلو خبرو ته چمتو ده، او که طالبانی ومني نو یو کلن اوربند به اعلان کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د اردو ژبې مشهور مزاح لیکونکی مشتاق احمد یوسفی پرون وفات شوی دی. هغه په خټه پښتون وو، خو کورنۍ یې کلونه پخوا لومړی هند او بیا کراچۍ ته کډوال شوی وو. مشتاق احمد یوسفی په اردو ژبه کې د مزاحي ادب په برخه کې ځینې کتابونه هم لیکلي دي. زموږ همکاري د مشتاق احمد یوسفی د ژوند او کار په اړه یو راپور جوړ کړی دی چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
میرے سر پر بھی دو تین دفعہ ہاتھ پھیر چکی ہیں.
دا آواز د اردو ژبې مشهور او پیژندلی مزاحنگار، ټوکمار او طنز کوونکی مشتاق احمد یوسفی دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د 95 کالو عمر کې د یوې اوږدې ناروغۍ په ستابر کړی. مشتاق احمد یوسفی یوسفزی پښتون وو او د هند تقسیم پس کال 1950 کې کراچۍ ته راغلی وو. په دې غرض یې کراچۍ ته هجرت کړی وو، ولې چې اردو ژبه د هند سرکاري ژبه پاتې نه شوه. د لیکوالانو په وینا مشتاق احمد یوسفی د برصغیر هغه نوم دی چې نه یوازې اردو ادب ته د طنز او مزاح په صورت کې اعلی مقام ورکړی، بلکې د عام طنز د ټوکو په حص کې هم اضافه کړی. دوی وایي چې هغه به د ټولنې مسلې په ګوته کولې. مشتاق احمد یوسفی د هند جیپور ښار کې عبدالکریم یوسفزی کره په 4 اگست 1923 کې پیدا شوی وو. لیکوالانو په وینا د مشتاق احمد یوسفی پلار د یو کار په سلسله کې پېښور ته تللی وو، او هلته یې چې کله ځان د یوسفزی پښتون په توګه معرفي کړو، نو مقامي خلکو د شکل او صورت او ژبې له کبله ورپورې وخاندل، او د هغې پسې یوسفزی پسې یوسفی لیکل شروع کړل. اسلام آباد کې میش یو لیکوال حارث خلیق په وینا چې د مشتاق احمد یوسفی تلو سره په اردو ادب کې د هغه کمی نشي پوره کېدی، ولې چې هغه د ټکو ټوکو پخوانۍ طریقه بدله کړه او یو جدید شکل یې ورته ورکړو. دو ویل پښتنو لیکوالانو اردو ادب ته یو لوی مقام ورکړی کم چې تاریخي حیثیت لري.
یوسفی سے پختون وہ خود خون خبردار چې داغه مورنی ژبه نه پختو او نه اردو وا، بلکې د هند راجستان سیمه مارواڑی ژبه وا. دا یو ډیره دلچسپ خبره ده، او دا د دې خبرې دلالت کوي چې و معاملې سیاسي وي، خو د ادب او فن خبره چې کومه مسله وي، نو باغې کې مونږ ادیبان د سیاسي نه د تهذیب پکچا اوچت شو، او داسې معاملې د هغه پختون کېدل سخند نه جوړوي. د پښتنو په اردو ادب او ژبه ډیر احسانونه دي. یوسفی صاحب دهاغی یو مثال دی.
یوسفی صاحب اس کی ایک مثال ہے.
د مشتاق احمد یوسفی د شخصیت یو وزرا پور خبر ادا ده چې هغه د فلسفه او قانون تعلیم کړي وو، او په بینک کې وینو کری کوله. خوردو جې به سری مینه ډیره وا، او هم دغه بچ د چتنسو مزا 500 کتابونه ولیکل کم چې پلوې په معنی خوښ شول. دغه په مشهور کتابونو کې زرگزشت او ابو گم وو. یو ادیب او لیکوال ارشد وحید وای نگنی چی اردو ادب لپاره با بل مشتاق احمد یوسفی پیدا شی.
ہمارے ہاں مزاح جو ہے
زمون دل تا مزاح یا ٹوکو ٹکالو پاڑا چی کم تصور دے، نو هغه دا چې د خندولو لپاره په کار راځي، خو د یوسفی صاحب ټوکې ټکالې داسې نه وې. دا هغه دننه ژوند وو او ډېر حقیقتونه پکې وو. دا هغه ډېرې داسې خبرې وې چې هغه که تاسو سنجیدګۍ سره وکړي نو د هغې سا سر نه وي. نو زما په خیال جمله جوړول، د هغې استعمال کول او ورله ماحول جوړول، دا ټول د یوسفی صاحب داسې خصوصیات وو چې هغه په نورو کې شاید نه وي.
مشتاق احمد یوسفی هند کې سرکاري نوکری کول او پاکستان کې بینک دنده لرله.
دا مشال ریډیو دا
د تخبای په غرونو کې داسې ځایونه هم شتون لري چې ډېر تاریخي اهمیت ورته حاصل دي. دغه ځایونو ته هر کال سیلانیان هم ورځي. زمونږ خبریال شبیر جان دغه سیمو ته ورغلی دی او دا راپور یې جوړ کړی.
د مردان خار نه 14 کیلومتره لري د تحصیل تخبه د غرونو په منځ کې خوشه 2000 کال وړاندې د بدمت مذهب منونکو د تعلیماتو او عبادتو لپاره چې کوم ځایونه او ودانه جوړ شوی وي او اوس ورته د تخبه کندرات وایي، د پاکستان په هغه ځایونو کې شمار کیږي کوم چې د یونیسکو لخوا په کال 1906 اویایم کې نړیواله تاریخي ورثه ګرځول شوې ده. دغه کندراتو ته په دیش په ورځو کې چې د پاکستان په زیاتره سیمو کې تعلیمي ادارو چھٹیانې دي، نوځوانان د ټولګو په شکل کې او ماشومان هم د خپل مور پلار سره راځي، دلته کې چکرې وهي، خپل پخلی کوي او انځورونه هم اوباسي او د ورځ تیرېدو وروسته واپس ځي. دا کاټلنګ نه سره د نور ملګرو او خپلوانو راغلي. د نهم جمعت عبد مشال لیډو توای د مردان احسان شاه چې په لسم جمعت کې سبق وای خولې پخپو مازور دی، وای چې ډېر د خوند ځای دی خو باید مازور له پکې هم د ګرځېدو سو بندوبست وکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا دا کندرا ټول په غره کې دي او دوی ته پکې ګرځېدل ګران دي. د نوخر نه سره د ملګرو راغلی حارث خان وایي چې ډېر د زده کړې او خوند ځای دی، خولې ډېر ځایونه پکې بند کړی شوي دي او نه پکې داسې څوک شته چې دوی ته د دې کندرو په اړه معلومات ورکړي.
ګورنمنټ له پکارې چې هر سړي خپل هر یو سیز خپل نوم ورکړي، خپل ګایډ ورکړي، خپل بورډ لګي او دې کې ځینې داسې ځینې دي چې خاص خاص ځینې سټوډنټان لیدل پکار دي، هغه دې بند کړي دي، کلوز کړي دي، هغې نه جلدونه تاو کړي دي او کوم چې کندر منډر دي هغه داسې پرېښي دي.
دا تاریخ پوهانو په وینا د تختبی کندرې په خیبر پختونخوا کې یوازنی لرغونی ځای دی چې د یونیسکو یا د ملګرو ملتونو د ساینس، تعلیم او کلتور ادارې ورته نړیوال حیثیت ورکړی دی.
نغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
دا مشال ریډیو دا واوریدونکو د دې خبرونه اخري شیبو ته رسیدلی یو، خو دومره وخت لرو چې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډیز باورو.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته ویل، د کم کې اختر پر مهال د افغان حکومت او طالبان لخوا اعلان شوی اوربان یو مثبت ګام او مهم پرمختګ و چې پاکستاني هرکلی کوي. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه پاړه چینار او سدې ته د بې ځایه شوو کورنیو د بېرته ستنېدنې لړۍ پیل شوې. د زیارت په ورځ لس کورنۍ ستنې شوې. په 2001 کال کې د تشدد له وجې د شي او سنی مسلک سره تړاو لرونکي زیات شمېر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ضابطه اخلاق جاري کړي چې د مخې به امیدوار اجازه نه لري چې پر خپل پوسټر د بل چا سم پور کړي. همدارنګه ورته ویل شوي چې پوسټرونه او بینرونه به هم په هغه اندازه چپ کوي چې ورته ویل شوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د هغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې لیده کتنه وکړي. عبدالله عبدالله پرون په تاجکستان کې یو کانفرنس پر مهال د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 6 یو فرمان جاري کړی چې په بندیخانو کې به کډوالې کورنۍ یو ځای ساتل کېږي.
نو ولې دا ګام وروسته نه هغې پورته کړی دی چې نړیوالو مشرانو د بشري حقونو ډلو په دې خبره سخت اعتراضونه وکړل چې د کډوالو کورنیو څخه ماشومان جلا کړل شوي. ایرانی رسنۍ وایي د زینب طاهري په نوم یوه وکیله په دې تور نیول شوې ده چې ویلي وو د دریو پولیس افسرانو د قتل په تور په روانه اونۍ کې د اعدام کړل شوي صوفي تن څخه په ناسم ډول اعتراف اخیستل شو. په 50 کلن محمد سلاس د جون په 13 نېټه په تهران کې اعدام کړل شو. د فوټبال نړیوال کپ په لړ کې همدا شیبه د آسټرالیا او ډنمارک ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې تر نیمایي پورې دواړو ټیمونو یو یو ګول کړ. په دویمه لوبه کې به فرانسه له پیرو سره او دریمه کې به ارجنټینا له کروشیا سره مخامخ کیږي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې نجیب امیر وړاندې کول، او د همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه او دا خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو بیان نجیب امیر او تخنیکی همکاري روهیلی ته اجازه ورکړي. که په دې څپو پاتې شي ډیو ریډیو اورېدلی شئ. موږ به سبا سهار بیا راځو. خو وخت ولرئ.